बाहर को जाए। سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایمو دغه ساحت خبرونو ته خراغلاست وایم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفی سره په لیدنه کې د نجونو د خزو او کار همدارنګه تعلیم په اړه اندېښنه ښوولې ده. میرمن آمنی د خزو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده. آمنه محمد او مولوي حنفي پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر باندې خپاره شوي دي. د آغلي محمد په حواله زیاته شوي چې په ډیرو برخو کې د خزو د کار او فعالیت اړتیا ده، نو له همدې امله دې رامنځته شوي مسایل د خبرو له لارې حل شي. ارګ د حنفي په حواله لیکلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو په چوکاټ کې د روغتیا، زده کړو، امنیت په برخه کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. حنفي همداراز د تور لیست د طالبانو د حکومت رسمي پیژندنې او دوی ته د ملګرو ملتونو د دایمي استازولۍ د څوکۍ د سپارلو په برخه کې د ملګرو ملتو سازمان په نه پاملرنې باندې تورن کړی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي په افغانستان کې د بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د افغانستان لپاره د دې نړیوالې کمیټې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دې هیواد په میلیونونو وګړي نشي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمی یې ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 24 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او 4.5 میلیون وګړي هم د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. سره صلیب ویلي چې په دې هیواد کې له څه باندې 150 کلو راهیسې په بېلابېلو برخو کې خلکو ته خدمتونه رسولي، خو اوس اړتیاوې ډېرې زیاتې دي چې باید زیات څه ترسره شي. په اروزګان کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی دی. د اروزګان ولایت د طالبانو سیمه ییز مسؤلین وایي دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې 13 ورځ ناوخته په 2 جلا پیښو کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی. دغه ولایت د والي وایاند احسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل لومړۍ پیښه په چارچینو کې وشوه چې پکې یو سړي خپله ښځه وژلې. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې یاد کس له سیمې تښتېدلی. دغه راز نوموړي ویلي په همدې ورځ یاده ولسوالۍ کې یو ماشوم هم د ناچاودې مرمۍ د چاودېدو له امله وژل شوی. پرون هم په غزنی کې د یوې ښځې او یوې ماشومې په ګډون د 4 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. ازادي راډیو ته غوږیاست. په غور ولایت کې یو 5 کلن ماشوم د سړې هوا له امله وفات شوی دی. د غور د ولایتي روغتون سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې تیره شپه یو 5 کلن ماشوم په غور کې د سړې هوا له امله ساه ورکړي او د همدې کورنۍ 15 نور غړي هم کلک ژوبل شوي دي. د سرچینې په حواله باندې چې ژوبل شوي کسان روغتون ته انتقال شوي او تر جدي مراقبت لاندې دي. غور د افغانستان له سړو ولایتونو دی چې هلته د ژمي سړې هوا ورسره بېوزلي د خلکو ژوند لاپسې سخت کړی دی. له دې مخکې د طالبانو د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت تایید کړی و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 70 کسان د سړې هوا له امله مړه شوي او شاوخوا 70 زره مواشي هم تلف شوي دي. ازادي راډیو ته غواږی است. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا آردرن وایي په راتلونکو 2 اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره نن په یو کنفرانس کې وکړه. وی ویل د 4 نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه د ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند لخوا یو نوی کس صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جاسندا آردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شوه. هغې د دې لپاره چې د کرایست چرچ تر حملې وروسته رامنځته شوی وضعیت په ښه توګه باندې مدیریت کړ د نړیوالو پام ځان ته جلب کړ. همدارنګه د وسلو د کنټرول په برخه کې هم یو قانون تصویب کړ چې د ګڼو پام یې ورخپل کړ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نظر دا ده چې ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د افغانستان پاکسر سیمو کې هوای خشوي ده سړی چپی ډیری بی وزله کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې نه سم خواړه لري نه د سون مواد او د تودېدو اړین وسایل په تیرو شاوخوا وو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې ټیټه درجه تر منفي ډیرش هم ټیټه شوې ده د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې د خلکو نظر د سره شریک وو چې مرستې ورسېدلې که د نړیوالو مرستو مؤسسو مرستې ګډوډې شوې دي د سړی هوا په اړه تازه راپور دا دی چې فرانس پرس اژانس د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په وینا په تیرو اتو ورځو کې د یخې هوا له امله د اویا کسانو د مړینې خبر ورکړی او د همدې وزارت په باور دې سړی څپې اویا زره څاروي هم تلف کړي دي د راپور له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې لکه په غور ولایت کې روانه اونۍ د تودوخې درجه د سانتي ګرید تر منفي 3 پورې ورسېده د افغانستان په یو شمېر مرکزي او شمالي ولایتونو کې درنو واورو لارې بندې کړي دي په خواله رسنیو کې د بندو لارو یو شمېر ویډیوګانې هم خلکو خبرې کړي دي د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نصیب مرادی فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې سږنی ژمی په روسیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی مرادی زیاتوي چې له اټکل سره سم دا سړه څپه به لږ تر لږه یوه بله اونۍ هم په افغانستان کې دوام وکړي
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه
د خبرونه کې مو د ماشومانو د ناروغیو متخصص عزت الله حامد ته بلنه ورکړې ده ډاکټر حامد مننه چې بلنه مو منلې ده سړی هوا تر ډیره د سړه هوا تر ډیره ماشومانو ته خطرناک وي او دا هوا په ځانګړي ډول بېوزله ماشومان ځپي د دې لپاره چې ماشومان وژغورل شي کورنۍ خصوصا بېوزله ډاکټر صاحب څنګه ماشومان پټ وساتي
مننه شیبر صاحب زما سلامونه خپل ګانو اوریدونکو ته ورسوي لم خوشاله ده واقعیت هم ده چې په افغانستان کې بالخصوص په غربي ولایتونو او بعض مرکزی ولایتونو کې هوا انتهایی ډیره زیاته سړه ده منفي شلو نه مخکته ده او دا داسې درجه ده چې په دې کې بالکل کوچني ماشومان او هغه ماشومان چې خوارځواکي دي یا پخوانۍ نورې ناروغۍ لري هغو ته جدي خطر متوجه کېدای شي نو غیر د هغې نه زموږ صحي سیستم د پخوانه ډېر غښتلی او کافی نه ده یعنی ډېر مرکزونه زموږ په ډېرو ښو وسایلو سنبال نه دي د دې سره چې دې هوا سړښت هم ورسره غاره شي او د دې د وجې نه چې کوم ناروغان کېږي د هغو دپاره خاص ترتیبات موږ نه لرو او بل د هغې انتقال د واورو د وجې نه د امبولانسونو تګ راتګ یا د عامو سپارلیو تګ راتګ هم سخت شوی دی واقعا یو بحران او یو
تکلیف ډاکټر صاحب حامد که همدغه ده زما سوال دا و چې د ماشومان څرنګه پټ وساتو مثلا آیا د دوی سرونه پټ وساتي خلک د دوی ټټر پټ وساتي لاسو پښې پټې وساتي د بې وسله کورنۍ باید څه وکړي ستاسو په باور ستاسو لارښوونه څه ده
ډېر ښه سوال دی بالکل تاسو چې وویلې واړه ماشومان هغه چې نوي زېږېدلي دي یا لقل د یو کال نه ښکته دي د هغوی د پوستکي ډېره حصه په سر کې ده ښه ده چې سر یې پټ وساتل شي یو خولۍ یا پټو چې سر یې پې پټ وي ډېره مهمه ده هغې نه علاوه مورګانې د خپل کوشش وکړي چې د خپل د بدن د حرارت نه استفاده وکړي مثلا ماشوم ډېر وخت په غېږ کې وساتي ډېر وخت یې ځان سره په بغل کې وساتي دا یو ابتدایي وسیله ده چې مورګانې په هغه حالاتو کې چې دوی د سون توکي نه لري یا د ګرمولو دپاره برېښنا یا نور وسایل نه لري دا یې بهترین طریقه ده نور هغې پسې بیا د سینې پټول ډېر انتهایي مهم دي ډېر مهم دي چې هغه سینه پټوي البته د سینې د پټوالو نه داسې یو کار باید وکړو چې سینه وتړو تړل په کار نه دي فقط دوا یا درې بنینونه یا کورتۍ یا جرفر هر څه چې موجود وي هغه وتړي واغوستل شي او بل دې کې دا مهمه نه ده چې هغه شی دې ضرور په فابریکه کې جوړ شوی وي یا د ګنډلې کمیس وي یا د ګنډلې کرتۍ وي، هر شی چې وي خو یو ټوکر وي موږ ته ماشوم ګرم وساتو
او تړل تاسو ویل ډاکټر صاحب او وخت چې تاسو خبرې قطع کوم زه وایم چې اوریدونکو ته ډېر څه ورسي. تړلې څه نقص لري؟
تړل بعضې مورګانې دا عقیده لري چې ماشوم سینه وتړي نو بخبرې کېږي، حالانکه که چېرې موږ ماشوم ډېر کلک د سینې نه یا پلاستیکونه یا نور ټکوران کلک تاو کړو هغه د هغه ساه اخیستلو چې کوم حرکت دی د سینې هغه کموي، نو واړه ماشومان خو بیا داسې ویلی نه شي چې دا مانه خلاص کړي، نو هغې د وجې نه په ډېر مشکل باندې تنفس کوي. ښه دا دی چې یو مسافه داسې وي یا یو اندازه داسې وي چې لاس ور لاندې تیر شي چې مکمل داسې کلک یو پټۍ یا یو بل شی د ماشوم د ملا نه تاو نه وي چې سا یې بندنې کې. ډېر خلک دغسې یو کار کوي چې ماشومان یې کلک تړلي وي هغه په خپل یو تکلیف جوړولی شي.
او هغه ماشومان چې د ګرځېدو دي مثلا له 500 کلونو مشران ماشومان چې ډېر کله له کوره بهر هم وځي، دوی ته څنګه لباس مهم دی؟
نو بهتر انداز چې هغه نورمال بنینونه کالي ډبل چې په کور کې کوم بتولنه غبرګا او ډبل ټوټه وي دا هغه ټوټې نه کالي واغوندي، واسکټ یا کورتۍ کې هغه واغوندي، یو غټه خولۍ چې دا غوګونه پکې پټ وي دا واغوندي، جوراب او دستکش ډېر مرسته کوي ځکه دا د ماشومانو د وجود ډېره برخه جوړوي. واورو کې چې ماشومان ګرځي یا بیرون یخې هوا ته ځي باید دستکش او جوراب وي. د دې سره تر څنګ باید داسې یو شی وي چې د دوی د خوله او پوزه پې بند وي ځکه دغه یخه هوا چې ډېره یخه وي پوزه زموږ ساتنه نه توانېږي چې هغه ګرمه کړي، نو هماغه یخه هوا د پوزې غشا چې د هغه پذابوي ماشوم ته زکام او د هغې په تعقیب باندې باید ستوني درد او سینه بغل پیدا کېږي.
ډاکټر صاحب
بهتره دا ده چې ټول وجود یوازې سترګې ښکاره وي نو ټول وجود وپوښل.
ډاکټر صاحب تاسو د لاسونو وویل بې وزله افغانان خو دستکش ګرانه ده چې را پیدا یې کړي، لیکن ځینې ماشومان بیا داسې کوي چې په دې واورو کې لوبه کوي یعنی برف جنگی کوي، یعنی فکر کوي چې دا هم مرسته کوي که چېرته دغه لوبې ونه کړي پر ډېرې یخې هوا کې شاید لاسونه یې تاوده پاتې شي.
ښکاره خبره ده حتی بعضې ماشومان چې اول ځل دپاره واوره کېږي یا داسې یوه ورځ وي چې هغه کې لمر وي یا واوره پرته وي دوی حتی واوره اخلي خوري، دا ټول یعنی یو قسم باندې د خطر نه ډک حرکتونه دي چې دا د دوی ستونی خرابولی شي. او بل واوره چې ځمکې ته رارسېږي د هوا کې چې کوم ګرد دی هغه ټول ځان سره راخلي په ځمکه کې، ګرد ځان سره راخلي دا یعنی یو پاکې اوبه نه شو بللی موږ چې سره استفاده ترې وکړي، نو هغه دې خوریم نه فالو دا او دا شاید انټرنټ جوړي. او بل برف جنگي خو غټ ماشومان کزاني پوخل لري خوشاله ته خزه درنه ورته نه وي، اما واړه ماشومان او بجیدت سره ناروغه کولای شي. بهتر ده چې دغه ماشومان یو ناڅاپي یخ هوا ته او لوبو ته تشویق نه شي بلکې حتی منې کړي شي چې دا د لوبو شې نه ده د غټانو ده د وړونو ده، بل خصوص د لاسو کال مخکې ته ماشومان واقعا خرابوي شي.
کله چې ماشوم د یخ هوا له عمله پوسکار وي سینه بغل اخته شي په پیل کې ل تیبي اړه نقشه څه ده، یعنی څنګه کورنی په پویدې شي چې د هو پوسکار وخته ده؟
معمولا د ماشومان کې د ټوخی پیدا کوي، اولا نن ټوخی کوي بیا وروسته قضې کوي ټوخی کوي، ماشوم د شپې د خانه یا شدید تب کوي خولې کوي پزې الوزي زر زر نفس اخلي ساه کوي زر زر ساه اخلي، مثلا نورمال ماشوم فکر وکړي چې په یو دقیقه کې شل ځله تنفس کوي دا تلویغ ځلې کې 50 ځلې کې لنن ساخ دي بار بار اخلي شونډې شنې کېدای شي او خوراک ته ځلنه کېږي بشتیاوي دغه غټې نه خېدي چې معمولا ماشومان چې کله په سینې په تکلیف اخته شي د سینې په مترو باندې دغه نه خېږي پیدا کېدای شي.
مخکې تدې چې هم دغه ماشومان ډاکټر ته انتقال شي کورنۍ باید څور سره وکړي؟
بهتر پښتنه د شیبر صاحب محترم دغه ماشومان چې دي معمولا سینه بغل نیغ په نیغه نه پیدا کیږي، اول ماشوم ته یو دستونی درد د زکام مغوندې د والګي علامې دا پیدا کیږي، او په دغه مرحله کې زیاتره سینه بغل نه اسکار هغه چې دي دا تداوی کیږي د دې مخنیول کیدای شي. دا یې مخنیوي ګرم مایعات دي او چای دی بار بار چای ورکول دي او سوپ او شورواګانې ورکول دي، مثلا پرستامول یا بروفن شربتونه خوړل دي، تازه میوه تازه سبزی که امکان وی ماشومان اخری نو پرمختګ نشي کولای، یعنی مطلب همدغه حالت کې ډیر فیصدی د دې ناروغانو په همدغه مرحله کې د دغه عادي کورنی درملو په مرسته باندې کنټرول دي شي، او زه تر سینه بغل خاتم نسی
دلته تاسو جنو شانو ته اشاره وکړه لکه د شوروا خوراک د سوپ او د تازه میوه او تازه سبزی طبي خبره ده چې به وسلو کورونه ته د شان سخت دي خصوصا په ژمي کې چې تر لاسه یې کې تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې تل شو نه ورته کوي چې په ژمي کې څه وخوري
ګوره زما په خیال باندې دا یو خیرته او یو مینجمنت یو پلان ته د کورنۍ په کچه باندې ضرورت دی اول تیار لري پس د کوم ټولې کورنۍ ته دغه شعر نه شروع سوالې نو تقریبا ډېرې کورنۍ بیا دي کوم چې هغوی د یو کس ټوله کورنۍ په یو ځل نه اخته کېږي یو کس چې اخته دی دوی سپما وکړي هغه ته مطلب یو میوه یو شوروا یو قوتي شی راونیسي او د دې سره په څنګ کې مثلا ضرورت نه دی چې موږ دې مثلا حتما یا کینو یا مالټې یا د موسم نورې میوې اگر اونی صداقه په ځای باندې موږ هغه تازه سبزیجات راکړو چې مثلا د گازرو شوروا د گازرو حلوا د گازرو نه کوم مکس کته جوړیږي ډېر خلک اوس په دې باندې راغلي دي ګذرې مثلا ټیپر یا شلغم یا گازري یا سرخوا کې د سبا ګلپیان دا ډېر ارزانه دي چې دغه شوروا وشي یا د دې یو مکس او مخلوط کته جوړ شي د دې फायदा دا چې د یو خو ویټامینونه ډېر دي منرالونه پکې ډېر دي دا اېدن عمر له مدافع انسان ته ورکې څومره چې د غوښې شروع ورتي نو دا د دې راځي چې موږ کې به تر دې د استفاده وشي دا د ماشومان لپاره موږ نه ګټور د څومره چې د غوښې یا د چرګ یا د نورو قوي شینو پروتيني شی د خورواګانې مهمې دي مثلا د لوبیا او شروع هم سره حساب وي چې د غوښې شروع د ماشومان لپاره کافي مغذي مواد لري
ډاکټر صاحب حامد بیا هم د شروع په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې د فکر کوي چې غوړی مهمه دي یعنی آیا که هم دغه سبزی لکه شلغم ټیپر گازری کچالو دغه یوازې په بو کې مو یې شول سي غټور
معمولا نشبر ته محترم دغه مل چې نتی تاسو یاد کولای ما یاد کول دې ته د غړو اضافه کول یوازې د انرژي د اضافه کېدو لپاره دی ځکه چې په غړو کې خو انرژي ډیره ده خلک کوشش کوي چې دا غي استعمال کړي نور ویتامینونه چې دی هغه په دې کې په امغه اندازه موجود وي هغه ته موږ وو ویشو بیا په حساب یخنی جوړ کو او کغول ورواچو څنګه چې بګی غول کمی خالص یو شی لا ستاره دي زما پاستاسي ایت توان نه کی نورمال یا سره خټلای شي خوندای شي
وړاندې د مایکروفون ساس په خبرونه کې دی اوریدونکو نظر هم اخلو د ټلیفون شمیرې به هم بیا تاسو ته اعلان کوم د واتس اپ لاره هم تاسو په خبرونه کې برخه اخیستئ شي خو ډاکټر صاحب حامد دلند وخت لپاره را سره دی نو له د سر بده مرکه ته او څه دوام ورکو ډاکټر صاحب حامد دغه خوړو ته کبیر تراشم دغه خوړه چې تاسو ول چې دغه عادي خوړه هم سبزیجات توکي شوالې شي او ماشومان ته فرزن ورکول شي لیکن تاسو مخکې دا خبره وکړه چې د سینه بغل یا اسکار وي په وخت کې د ماشوم اشتها خرابوي نو د دې لپاره چې وه څو چې په خوراک راشي باید څوک کورنی
معمولا ماشومان خو یو خاص ټیپ لري هغه مغه د خپل خوخ شي واړي اشتها د ټولو ماشومان او د غټانو په ناروغیو کې ښکته کیږي هغه ته ډېر تشویش نه دی په کار به تر دا چې څومره ماشوم اشتها کمې معنی دا چې لږ خوراک لږ خوراک معنی لږ انرژي اخلي دا هغه جواب او حل دا چې ماشوم موږ غیر متحرک یعنی ورته وچ دې منډې مو حرام سمله استراحت وکړي چې تاسو د انرژي هغه لګښت او مصرف کم شي او ټول انرژي د میکروب په دفاع کې مصرف شي دا یو مهمه خبره ده چې موږ تاسو دا
بله
د دویم هغه چې دا دویم قدم چې دا پاره کې د بشټې ده د دې ته ډېر تشویش نه دی په کار او بلکې د دې لپاره ډېر زیات درمل اخیستل هم نه دی په کار دا تر مورګانې ډاکټرانو ته یا دواخانو ته دا وایي چې د ماشوم اشتیا مې خراب ده هغه غیر دینه چې بسینه بغل د لپاره درمل ورکي او د درې ورته د اشتیا شربتونه ورکي نو زه تر مورګانې په دینه پوهیږي چې په دې کې کومه پکې هغه اصلي او مهمه دوا ده هغه پاتې دی په ځای باندې هغه نور درمل چې کوم د اشتیا لپاره کاریږي یا بیکل شوی دی چې د ویتامین یت شې دی هغه ورته ورکي بځې په کار نه دی په دې وخت کې نورمال اشتها کمی دی دا یو نورمال پروسه ده نورمال لکه څنګه چې تبه پیدا کیږي د اشتها پیدا کیږي نو چې کله مرض لاړ شي تبه هم لاړ شي ورته سي اشتها هم لاړ شي ناروغ
ډاکټر صاحب یو عادي هغه د نه د کورونې یو زما خپل تجربه ده کله چې په ناروغي کې اشتها کم شي کڅوک تدریجي خوړه وخوري یعنی مثلا یو دوه قاشقې اوس شوروا وخوري بیا یو لاسته کې 15 لاسته کې ورسته ماشوم تشویق شي شوروا یا سوپ وخوري او بیا ورسته کېدې چې د یو دوه درو ساعتونو په ترمنځ د یو وخت خوراکو کې څنګه ده هم سملاره ده کنه
ډیره ډیره مناسبه او صحیح لاره ده. شبر سم محترم د ماشومان او د خوړو په تنظیم کې منګم دا خبره کوي چې ماشومان د خوراک یو خاص ټیم نه لري لکه د غټانو چې موږ سهار غرمه ماخام په دسترخوان راټول شو وي خو پاله ماشومان آزاد طبیعت لري یو نزابی به نه بجو گشتیار رازی او مغه وخت کې باید ورته ورکو دو بجو گشتیار رازی داسي او بیا انداده چې په یو ځل باندې ورکوانه معمولا کله کله د استفراکونو د زبدواري سبب ګرځي به تر انداده تاسو چې ویلي مثلا د دې په ځای چې لاس کاشوري په یو ځل اخري خدای دې چې درې تلور ځل باندې دوه درې درې کاشوري اخري هم خپل اندازه انرژي پوره کوي او هم هغه د زبدواري یو نصابی د مېدی د ډکېدو او هغه باندې فشار دراته مخم نیول کیږي ځکه دا واغان خو دی هغه ميدان نورمال لا فکر نه کی څنګه چې پوخاوه خطرې کوم ده چې نمغه یو زل خورات په درې زل باندې تقسیم شي د ماشوم هضم مو سره سمه یو ماشوم راحت باندې هضمې تکلیف مرتلې.
مایکروفون تاسو خبرونه لازجر ډواوري زبه د ټلیفون شمیرې تاسو اعلان کړم. په دې خبرونه کې ډاکټر عزت الله حامد د مشمان او د ناروغي متخصص را سره دی. د پروګرام موضوع مو یخ هوا او سړه چیلې په افغانستان کې چې خصوصا د بیوسل افغانانو ژوند په دې ورسیو کې تاریخ کړی دی. د فرانس پرس اژانس په وینا په تیرو اتو ورځو کې په افغانستان کې د سړې هوا له امله اویا افغانان مړه شوي دي. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221240 د شمیره تکراروم 00420221240 او نړیواله ټلیفون شمیره مو ده 00420221240501. دا موضوع مو په فیسبوک کې هم لاوریدونکو سره شریکه کړی ده. په فیسبوک کې چې کوم اوریدونکو پیغامونه را سره شریک کړی دی هغه به هم وړاندې په خبرونه کې ولولم. ډاکټر صاحب حامد مخکې تر دې چې اوریدونکو را سره یو ځای شي کبیرته د ماشومانو مسلې تر شم یو ستونزه دا چې کله یو ماشوم په ژمي کې د سړې هوا له امله ناروغ شي په بې وسلو کورنیو کې او حتی په متوسطو افغان کورنیو کې خلک د هوا د تودېدو لپاره په یو خونه کې سره یو ځای کیږي. څرنګه دا میکروبي ناروغي نڅوک ځان وساتي چې لېو ماشوم نه نورو ته انتقال نشي؟
دا خو یو مسله ده په لوی کورنیو کې د افغانستان په شرایطو کې اکثره کورنۍ چې دی هغه چوند ګرموان نه هغه سیستم چې دی هغه یوازې په یو خونه کې وي یعنی حیاتن په دوو کې وي نو مجبورن ټول کوچنیان چې دی هغه په یو خونه کې راګیر وي. مرکزی د مرکز ګرمۍ سیستمونه خو په نخار پړې پر مختلفو بلډینګونو کې هاتانه سبا ډیر فعال دي او بیا دا چې د کورونو د اتاقونو شمیرونه ما شمیرې معمولا کم وي نو دا یو مسله خوشته ده چې شک نشته ده. البته معمولا موږ ډیر شاید اړتیا ونه لرو چې موږ ماشوم هغه ماشوم چې هغه ما ناروغه دی هغه دی جلا کو یا ایزولیټ کو په سر زموږ د ډاکټرانو په اصطلاح باندې خدای دې جماغه په عمومي کوټه کې وي. البته د امکان تر حد پورې مثلا کې امکان وی هغه ماشوم د کوټې په یو کوچ کې کوم چې ناروغه دی نظر ماشوم د یو متر یا دوه متر مسافه باندې جدا ترې واټه ورشي بل خصوص کې یو پنځه کدن ماشوم ناروغ وي کوم نوزاد ماشوم چې دی هغه نه دی مثلا مسجد ته ناخلي غي کې دی ناخلي چې په دې نه نږدې کې دي ځانته نه دا ګډ جوړې دي ورته نه دا کله جداواله صحیح ده. اما وګورو معیاري خدای دې چې دا ماشوم یې جدا کوي د نور نور کوټو ته لاشي خو دا ټول پر رواني حالت باندې د ماشوم خاصر باندې کې ځکه مور پلار غوڼه هو چې په کوټه کې دې د تسلی او ساتلو سره تیر وي. او بل مسله دا ده چې مخکې د دې چې به د ماشوم کې د اسکاروي یا د سینه بغل یا د دې تکلیفون نه ښکاره شي کومه د تفریح یا پټه دوره چې دا هغه زیاتره د امغه دوره کې د ماشوم مرض نور ته ورغلی وي خو هغه ماشومان چې قوت مدافعي نورمال ده هغه په نخته کې یو هغه چې لږ ضعیف ده هغه کې دغه نه خیر اخته کیږي. نو زما به خیال باندې کورنۍ په کته باندې د ماشومانو جدا کول د دې ډیر عملی ګټه نشته ده او حتی کله کله د ماشوم پر روان باندې شاید ډیر خطر شي نه کی خدا دې چې د امکان تر حد پورې اتاق کې د نننه مثلا یو څه جلاواله راشي نور زمونږ اوساس په افغاني تورونه کې زمونږ د ټولنې د امکاناتو په چوکاټ کې د ماشوم جلا کول یا د ټولې کورنۍ جلا کول لږ عملی سخت کاری بیا هم چې څونه امکان لري خدای چې غیر ضروري تماسونه مت اخیستل غیږ کې نیول یا مثلا د یو ماشوم په قاشوغه بل ته خوراک ورکول یا د یو ماشوم په دسمال باندې بل ته پوزه پاکول، یا مثلا پرنجي او کوخي په وخت کې مثلا ځان نه کنټرولول، د دې شیانو نه ځان وساتل شي بهتره ده. او د دې نه سره خوا کې مثلا کور کې ګڼه ګوڼه چې کله هوا نورمال کېږي لمر راخیږي، بهتره ده چې ورسه اخلاص کړو، کوټې اخلاص کړو چې کم از کم کوم میکروبونه چې د پرنجو او کوخو د وجې نه په کوټه کې موجود شي هغه لږ او بیرون ته ووځي او تازه هوا راشي. دا به زما په خیال باندې عملي وي.
مننه ډاکټر صاحب حامد. یو اوریدون کې را سره دی، د دوی نظر به واخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه. د دوی ټلیفون قطع شو.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
ډاکټر صاحب بیرته به تاسو ته راشم. تاسو ویل چې څنګه ماشومان لاښونه وکړل چې خلک څنګه له ناروغ نه ځان په یو کوټه کې وساتي، مور څه وکړي له د غیږ له ماشوم سره چې هغه ناروغ؟
نو هغه کې زما په خیال خود څه پکار ده چې یو خود ماشوم خپل ته ناروغ دی هغه ته توجه پکار ده، او بل هغه مور ته کیرګیور وایو یا هغه کس چې د ماشوم خدمت کوي، لکه زما تاسو په ټولو مې کې مور مثلا مور ته دومره یو فرصت ورکړه د خپل بچی ته رسیدګي وکړي شي هغه د کور په کارونو کې هغه پخلی د هغه د وړو اغل دی یا مثلا د جامو وینځل دی هغه د وته لک فرصت ورکړه چې دغه ماشوم ته دغه دوا په ټیم ورکړي، خوراکي په ټیم ورکړي، شودي زر زر ورکړي، مثلا کې خلای استفراق کوي یا ګړې خرابېږي او ځان لمدي زر زر وچکی کوټه دغه په نورمال ډول سره ګرمه وساتي او بخاري یا هر وسیله چې تل موجود دی هغه وکړي.
او د ناروغي په برخه کې ډاکټر صاحب مور څنګه له ناروغي ځان وساتي چې بکتریا دې ته انتقال نشي؟
نو غالبا د مور او د ماشوم خدا میډیم دی زمونږ د ډاکټرانو په اصطلاح باندې دغه محیط یو دی، نو لکه سخت ښکاری چې مور د ماشوم نه ځان وساتي. خو معمولا د ماشوم ناروغتیا هغه مور ته ډیره خطرناکه نه تمامیږي، دا بلاکس واخلو مثلا همدغه حالت کې مور اخته کیږي. دا هغه لپاره اسانه طریقه دا ده چې کله ماشوم ته ته ورکوي بهتر دا ده چې یو پلو د پوزې نه تاو کی یا په استرام اصلي استرام باندې ماسک به وایم ماسک واچي. خو ماسک شاید کورنۍ کې خود ته سخت وي، خام دا ده چې پوزې نه یو خپل پلو تاو کی او هغه ډیر نږدې چې کومه مثلا د تخی پرنجي یا نورمال تنفس په وخت کې کوم بکتریا ګانه وایرسونه زموږ د خولې نه وځي هغه نیغ د ماشوم په پزه او خوله کې کېلي دي. همداسې مثلا ډېرې ماچ نه کی ماته ته نه په خوله او پزه کې وانه خلی تورې دې نه ځان وسته، ځکه د مامور د دې د غې د انتقال ورځې چې محدود دي، درې څلور ورځې د سوي چې هغه یا پنځه ورځې چې هغه په هغه وخت کې ډېر میکروب په سینې کې ډېر وي او ډېر زی چې هغه نه باقي کمیږي هغه په خپل د وجود دفاعي ختموي ماشوم ناخته کیږي. نو مور نه د ماشوم ته تک ډیر دی او د ماشومانو تک معمولا مورګانو ته خطرناک نه دی، هغه دونغه د خطر نه دی چې دا غو په خیر پرنجه د قویلی.
ډاکټر صاحب حامد، تاسو څلور پنځه ورځې یاد کړي، عادتا ما خپل د خبر اوریدل دی وای عادي رزش درې ورځې دوام کوي، په علمي حساب باندې څو ورځې دوام کوي؟
درې ورځې دوام خو په څو معنا و دی. یو دوام خو دا ده چې سړی ناروغ یا د ناروغتیا احساس کوي، سره سړی درد کوي، پرنجي وهي، کوخي کوي، ځان درد کوي. نو دا بعض خلکو کې یو ورځ وي، بعضو کې دوه وي، بعضو کې درې وي، او هفته تقریبا هفته کې دا سره ټولېږي. او یو دا ده چې ته اوس مثلا نفر نه وینه واخلې او هغې ته پی سي آر وکړي، چېرې کې انفلوئنزا یا کرونا یا اومیکرون یا بل هیموفیلس انفلوئنزا یا نیموکوکس بکتریوګانی دي مختلف یا وایرسونه دي مختلف بکتریا دي، نو هغه پکې ته ثبوت کی. نو دا ډول تقریبا مختلف وي، معمولا میکروب زمو تاسو په وینه کې شاید یو تر دوه هفتې پاتې شي، او نخې تاسو چې څنګه ویلې شدید نخې او مغه درې ورځې شاید ډېر شدید وي، او بیا هغه نه خواته د نورو هغه تکلیف په انسان خکېږي، او بیا وجود مثبتي د سردرد پرنجي توخي دا کمیږي. دا نه ده چې فکس دی او سره یو کس نه بلکې تاسو د وایرس نه وي تشه فرق.
ډاکټر صاحب حامد، که وخت لري را سره پاتې شئ، ستاسو خبرې ګومان کوم چې د اوریدونکو لپاره، زما لپاره او د نورو لپاره ګټورې دي. او خو تاسو را ته ویلي وو چې کم وخت لري، نو که کم وخت لري خدای په منی به در سره وکم یو خبرتیا به راواخلو. ازادي د ازادي راډیو د نوو څپو په اړه معلومات.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور وشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د دې لپاره چې د ازادي راډیو څپو کې بدلون راغلی دی، او د دې لپاره چې په دې وخت کې به نور کله ازادي راډیو خپرونې نه لرلې، نو ګمان کوم چې له اورېدونکو هم وخت هېر شوی دی. دوی بیا هم که څوک زموږ غږ اوري، دغه اوس او ازادي راډیو یې نیولې وي، دوی کولی شي چې په دې خپرونه کې د واټساپ له لارې برخه واخلي او خپل نظر له را سره شریک کړي، او له ډاکټر صاحب حامد څخه پوښتنه وکړي. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب له تاسو سره بحث دوام ورکړم، په فیسبوک کې دا سوال د پروګرام د مایکروفون ساسو په ارتباط له اورېدونکو سره شریک کړی و. ځینو دا پیغام لایک کړی دی او ځینو خپل نظر را سره شریک کړی دی. خالد بلال لیکي، څوک چې رښتیا بې وسه وي هغوی دا وس هم نه لري چې تاسو ته زنګ ووهي. لطف الله حقمل لیکي، دولت باید یخو سیمو ته ډېره توجه وکړي، په خاصه توګه لوی پکتیا ته. د لطف الله حقمل په ځواب کې میرویس اخلاقي بارک لیکلی دی، ول هلمند ته توجه ونه کړي. لطف الله حقمل بیرته په ځواب کې ورته لیکلی دی چې هلمند هم مهم دی، خو لومړی توپ باید یخو سیمو ته څوک ورکړي. ځینو نور اوریدونکو لیکلی دی چې د بېوزلو د خدای مل شي او خلک ځانونه نشي ګرمولی، او داسې خبرې لیکلی دي. او د خیمو ترڅنګ هیواد علی کوسی لیکي، د خیمو ترڅنګ باید غنم وشیندل شي ترڅو مرغان وخوري. د مطلب د په انګلیسي هم لیکلی، د مطلب یې دا دی چې مرغانو ته غم هم باید څوک وخوري چې هغوی هم خواړه ترلاسه کړي. بیرته به را وګرځم ډاکټر صاحب حامد، که دې موضوع ته را وګرځم، د هوا سړه او توده څپه لري. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم کېدای شي چې په افغانستان کې یوه اونۍ نور هم یخه څپه دوام وکړي، او له هغه وروسته هوا بیرته ورو ورو توده شي. دغه کله چې هوا له سړې تودې ته اوړي، په دغه وخت کې هم ناروغۍ زیاتېږي. خلک باید څوک ساس په نظر ساسو لارښوونه؟
بالکل شبر صاحب محترم، تاسو څنګه ویلې چې کله یخه هوا ګرمې ته اوړي، نو اصلا د دې وایرسونو چې زموږ ساسې په طبیعت کې خپاره دي، د هغوی طبیعتونه مختلف. بعضې په یخه هوا کې خوشحاله دي او بچي زیږوي، او انسانانو ته راځي، په انسانانو کې ناروغۍ جوړوي. بیا یو انسان نه بل ته د پرنځي ټوخي لاس ورکولو او تماس ته لارې انتقالېږي. بعضې پکې داسې دي چې هغه د هغې نه په ټیټه درجه کې مثلا دا کار کوي. اوس که موږ تاسې په ژمي کې سینه بغلونه لرو د وایرس ته وجې نه، په اوړي کې اسهالونه لرو. ډېر ماشومان تاسو کله چې اوړی ګرم شي دوبی شي، په سلګونو ماشومان زموږ د اسهالاتو د وجې نه د همدغې وایرسونه د لاسه بستریږي. دا مختلفې نوعې دي، چون هغه کله چې مثلا یخه څپه په اخره شي، زیاتره وایرسونو سره د انسان هغه وجود چې دی هغه عادت وکړي، او د هغې په خلاف د انسان په وجود کې یو قوت مدافع پیدا شي، یو انتیباډي موږ چې درسانو ته انتیباډي وایي، یو ضد پیدا شي. نو بیا هغه ناروغي هغومره زور کې نه وي. البته چې بیا موسم تغیر شي، نو بیا هغه نوي وایرسونه راشي، د هغې په خلاف زموږ په وجود کې دفاع نه وي، نو هغه موږ ته خرابوي. ښه مثال یې مثلا کورونا دی. کورونا چې اول سر کې موږ تاسې ونیو، ډېر به ځورولو، ځان درد و، سینه بغل و، سا بم بنده وه، او ډېر تشویش و ده. یا وروسته موږ تاسې ورسره عادي شو، مغه متوسط غوندې حالت به موږ تاسې
تجربه کړی. البته کورونا په ځینو ځایونو کې اوس هم د راپورونو له مخې مثلا په چین کې وضعیت بیا هم خراب کړی دی، او بیا هم خطرناکه شوې ده، او کسان یې وژلي دي. ډاکټر صاحب حامد، یو اوریدونکی را سره دی، دا به واخلو چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ.
بله، سلام.
وعلیکم السلام، زه شیبر یم. مهرباني وکړئ.
بله،
زه شیبر یم، او ستاسو آواز هم راځي.
بله صاحب، ډیر بخښنه غواړم.
هیله کوم، هیله ده.
او مننه ډاکټر صاحب، سلامونه وایم محترم. البته زکام باندې یخ هوا باندې تقریبا افغانستان کې، خو ډاکټر صاحب یو پوښتنه مې ماده غدا، نو تقریبا وګوره چې دا یخ هوا کې قسم قسم زکامونه یې، تقریبا وګوره چې کوم زکامي معمولي زکامي، نو هغه بیا په یو ګولۍ دوه ګولۍ دوه تابلې چې وګړي اخلي، یو رقم زکامونه چې تقریبا خلک جدي غوړي نه تقریبا وګړه چې بعد خلک پټوي چې غوړ مخرو ګرام مخرو دغه شهر مخرو شي په پخره د نو سره وګړه چې په خو لیدلې به شهر وګړه چې ډېر مشکلات زیات شي نو ډاکټر صاحب دا سوال لسم محترم شبر شهر چې دی او د شهولار او کیږي هغه ځان هغه تدوین کې چې هغه شادمن وسیږي یعنی تقریبا دا ماس کم واچي دا یو هوا چې خدمت په نظر دام ډېر غټه وره تمامي کې رسوک چې باندې ګرځي کار کوي نو تاسو ډېر مفید تمامي کې شبر صاحب وګوره نو دا ډاکټر صاحب یو سوال دا ما چې وخت وګورم موږ د چا رقم مرز لرو چې سره بیا سمیا سپروتي کیږي نه تقریبا وګورغه به تریږي به تریږي نه نو دا ډاکټر صاحب یو لارو الله مخته وکړي نه زیاتره خلک به تهونه غټور هغه تر لاسه کیږي معلومات
مننه ډاکټر صاحب ستاسو نه سر
شیور صاحب دا حدیث صاحب خبر ما ورده څو خبرې په دې ځکه مهمې دي اول خدا دا چې زکامونه معمولا یو سورج اخلي هغه ته ډېر تشویش نه دی پکاره او زیاتره زکامونه انسان چې هغه پرې باسي نه او چې پکې نه البته که چېرې زکام سره موږ به احتیاطي وکړو او غیر ضروري پرېزونه وکړو د کې شک نشته چې انسان وجود ضعیف کېدای شي او هغه په ځواب وشي نو یخ هوا اجر چې ویل یخ هوا خو یخ هوا نه تازه هوا انسان ته ګټه کوي یخ هوا هیڅ کله سره باید په خو هواګار کې حساب نه کوي نه مطلب تازه هوا د شپې کې ګرد او غبار دود دوړه مثلا دا پکې نه وي نو امره هوا صافه ده بل خصوص هغه د سبزی او شین موسم کې چې چرته مثلا دا دوړه او شین د نوی او بارار شوی وي او لکه لمدوي ګرد او خاک نه وي هغه صافه هوا انسان ته ګټوره ده بل خصوص سحر کې چې کله هغه شبنم یا پرخه غو دیدلې وي غالبا د دې سبب ما غواړم د سیاغه بالکل پاکه ده په دغه وسنۍ هوا خوري ري خد ده خو پوزم سوزي استونیم سوزي انسان پښتکه حتی سوزي کتا سو فکر وکي انسان په کې لال شي خي پرسيږي لسنه پرسيږي سرکيږي یعنی سوزي انسان څنګه چې اور سوزول کې د دې دغه یخه هوا واورم سوزول کې په دا د خطر نه خالي نه دي سره احتیاط وکړه د ماسک حتی دو ماسک اچول دا ضروری دي چې وي انور مزرب خیال باندې کې څوک زکام کیږي او څوک ګولۍ وایي چې خبره ده چې دا ګولۍ البته د انټي بیوټیک ګولۍ ما اخلي یوازې ترستامول واخلي یا مثلا نهایتا کفکول یا سیپسیدین چې کوم د حساسیت یا د زکام لپاره جوړ شوی دی هغه واچوي انټي بیوټیک یو ځا چول تا د میکروبونو د مقاوم او د سختو میکروبونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي دا صحیح نه ده دوامدار ټوخی او بلغمونه چې بعضی خلکو ته پیدا یې بار بار دواګانې خوري هغه دی لطفاً لطفاً د میکروب د توبرکلوز لپاره خپل ځان معنی کې خپل بلغم دی معنی کې کنه کوم شرم شته نه کنه کوم غشته موږ تاسو په وطن کې توبرکلوز نهایت ډیر ډیر زیات دی یعنی د څه واسطه باندې چې زه یو توبرکلوز ناروغ نه ګورم بلغم کې توبرکلوز په سینه کې می نو دا بار بار انټي بیوټیک خوړل د میکروب ضد درمل نه په زکام کې پکار دي او نه په تکراری زکامونو کې پکار دي بلکې مشوره او بلغم معنی کول پکار دي غیر ضروري پرهیز بغیر به ضرور نه وی لکه چې چې ویل
ډاکټر صاحب حامد یو بل موضوع د پوجمی کې په افغانستان کې ځینې کسان چې اقتصاد خراب دي هغه مثلا مختلف شیان سوځوي لکه پلاستیکی چپلکه کې شاید پیدا کړی هغه هم وسوځوي دغه لوګي دغه د لکه د پلاستیکو دغه شیان لوګي یوه خوته خو به تاوډ سي لیکن بل ورته دغه روغتیا منفی اثرات ډیر زیات نه دي سوس په باور
نو غالبا د بخاری او دراويستلو یا د بخاری د لګولو هغه اصلي میکانیزم بمدای چې په کوټه کې حرارت تولید کی او هغه دود چې دا کوم خطرناک دی کاربن مون اکساید یا کاربن ډای اکساید چې پاره کې مطلب زهریلا غازات دي یا نور هغه غازات چې هغه د ترمنو د سوزولونو یا د ربلونو د سوزولونو یا تاسو د خبره مطابق د پلاستیکونو د سوزولونو رامنځته کیږي نو هغه غازات بیرون د نل لاري او باسي چې هغه تنفس نشي او هغه بخاري کې نه هم د شي سره مطلب یو ارکارا کې یا په تندلې کې سوزوي دا غي د دود نه بالکل انسان ته ضرر رسیدای شي هغه کده ساده د سکرو دود وي کده لږ دود وي او کده چپلا کو دود وي هغه دود هیڅ کله ګټور نه دی بلکې حتی هر رقم ځانګړي انسان ته پیدا کوي شي
د دې جامو په برخه کې د کلچر طبي خبره د ملتونو ته ډیر مهم وي مثلا ټیکرای پژمی د تاسو مخ کې تشریح کړل چې کله چې مور هاته مخ په پټ کې په پوزو خلپې پټ کې چې ماشوم ناروغ وي او دا هم تاو د ساتي پټکای مثلا په ژمي کې سر ګرم ساتي لیکن دا کمی سوپر دوک په دغه یخ هوا کې ستونزې نه پیدا کوي ډاکټر صاحب صحیح ده چې دا خو زموږ تاسو افغاني کلچر دی لیکن دا جامې ډېر یخ نه دي
نو کلتوري شي نه خود سيدي ته هغه خود ډير زر بدلې ده نه شو هغه باندې سره البته ډير نظرونه او تفسيره نشي ورکوله خدا هغه ته راځي وغه لرمه زما دا نظر دی چې مثلا زمونږ ساسي باندې خاري کلیوال دوستان چې دی هغه په کالو لاندې قوي بنینو نه غوندي دا ډېر خفر هنګ دی زمونږ پښتانه ورونه خند چې دی هغه د کمیس ته پاسه یو قوي بنې نه غوندي دا خبر هنګ دی یو شې چې بعضی کلیوال کلو کې راو چې دی او بعضی کلیوال دې راو ځاګه د بارزو یا زیرګری چې یا د هغه شی اغوستل چې کوم د پرتاګن لاندې اغوستل کیږي هغه نو ډېر کټور یو شې دی ما په فکر باندې مونږه کمی سپورتو چې زمونږ کلتور یو مهمه برخه ده هغه دې په سوي لاندې دی ولاندې یو د لبنین نه درې باندې یو قوي
فرزوغه سوسی اګډيري اخره بیا د کمیس پردو ټوکر هم کېدې شته لشتل را کسان چې اقتصادي بهتر دی کېدې شته چې یو څه ډبل تکرا واخلي او خصوصا مشمانو تی ورواخونځي یو اوریدون کې را سره دی ډاکټر صاحب د تن نظر به هم لتا سره شریک مېرمنه وکي مایکروفون تاسو لاسه جوړو
مننه کوم اسمت سروان صاحب محترم تاسو او د ډاکټر صاحب نه او زما یو پښتنه د ډاکټر صاحب څخه نه ده چې دا اوس محل په دایمي کې سړه هوا یو اکثر په اطرابو کې خلک دغه د لرګي د بخارې نه کار اخلي نو په دې کې ټایرونه هم سوځي مثالی سوځي نو دلته چې یو ماشوم کله په ټوخار اسي نو ټول کور ورسره ټول وګړي چې په دا کور کې وسی هغه ټول لکه یا زکام دغه غاړه چې د غاړه ورته وای په ساده لحاظ نو ټول په دغه اخته سي نو د دې درملنه چې کله موږ یو شربت یا دغه د زکام د پاره ګولۍ دا شی اخلو نو هغه ماشومان بیرته جر د زکام څخه جوړي اما دا پسین چې ډیر لویدلي خلګي دا جر نه جوړيږي نو د دې لپاره کده یو لاښونه بوښتو
مننه احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه البته ډیر کلبه اسمت ساروان د مایکروفون ستاسو خبرونه مخته وړه ځکه ځینې اوریدونکو غلطي شي ډاکټر صاحب د دې اوریدونکو د سوال په اړه
نو زما نظر خو دا د ګټې زه د ماشومان ډاکټر مې د غټارو په اړه کې دونه نه پوهیږم خو یو توصیه به چې سپته دا کوم چې لږ څه وایي چې والو ماشومان زکام شي بیا غټ نه غټانو ته لا چې غټ کړي پری باسي بل خصوص زړه نیا یا زول بابا نو اجازه اوس خو دولت تقریبا په ټولو کې نکونو کې مفت د کورونا واکسینونه موجود کړی دي نړیوالو ادارو په مرسته باندې دوستانه هیوادونو په مرسته باندې یو خو زما تصور دا دی چې کورونا لکه څنګه چې مخکې شي برسب د چین د هیواد یادونه وکړه چې میلیونونو کسان حتی نوي میلیونه کسان په ډېر لږ وخت کې اخته شي نو د کورونا څپې اوس هم زیرا ځي او هغه هغه د ماشومان او غټ وهي واړه ته خلاص هغه متل دی غټان خپازابي واړه نه پازابي پتان ته توصیه دا ده چې اوسم واکسینونه باقاعده مفت موجود دی هغه دی وکی معمولا دې کې دا انفلوئنزا او دا نور پوخانی وایروسونه چې موږ تاسو ورسره عادت یو پوخانه زکمونه هغه نوم نه خرابي دا نوی ویریانټونه یا نوی قسمونه یا نوی بچی د کورونا چې دا پازه بول کې هغه د لپاره هغه واکسینونه تر ډیره حد پورې موثریت لري که چا مخکیم کړي تکرار دی واخلي که چا نه کړي اواز د لپاره ضرور دی واخلي دغه همدغه ماشومان دي چې بیرون وزي او هغه ځنه وایروسونه کورونا راوړي اوس موږ خو بابا نیا دا پخته کیږي دا خلار ده زما په فکر
مننه ډاکټر صاحب د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو را رسیدل پیغامونه به له نور اوریدونکو سره شریکو
سلام علیکم ازادي راډیو ته دغه پیغام د مرمرست تارچې لرو زمیندې د شل کال پر مور جنگونه و او شان شروع و سمرستیا نه ناراضي او مور د ازادي راډیو سره دغه پیغام دی چې مور خبر ته ټول ورسي چې مور مرسته غواړو د شل کال پر مور جنگونه پسې و جنگونه ور باندې د سرایو مختمه مینونه پټېدله وس نمرسته ستانه شېسته وای چې مر سره مرسته وکي مر سره همکاري وکي
عبد الله هم د هلمند سپلاین کې زوام او همدغه خارجان چې افغانستان ته د مرستي په نامه باندې دا کوي مؤسسه راوړي دا خوارو غریب ته نه رسیږي دا مظلوم ته نه رسیږي دا دغه طالبانو ته رسیږي ملت مټکور ټکور کې دا خو هم بندیزونه پر وهلي دي، روپۍ مو بندې کړي دي، د افغانستان اقتصاد مو خراب کړی دی. دغه مرستې چې تاسې راستوئ دا په والله که هغه کمزورو مسکینانو خوارانو مظلومانو ته رسېږي. دغه طالبانو کې چې څوک واسطه لري، قدرت لري، د طالبانو کورنیو ته رسېږي. طالبان په خپلو نومانو باندې مرستې نه اخلي، په کور کې کشران لري د هغو په نامه باندې اخلي یا په نورو نومانو باندې اخلي. دا چل خو د دوی پخوا هم زده و، اوس یې هم زده دی.
تیر شدید یخ ته باید مرستې له موږ سره وشي، مرستې مرستې کې منی.
السلام علیکم، د زجر راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته دې مرسته راکوه سي. مقصد په مرجع کې ګوردو خلکو ته مرستې رسېدلې دي، او زموږ منطقې ته مرسته نه ده رسېدلې. د بدرخان اکا سیمه بیا چرام سي یا مشران خلک مرسته خوري، دا نور ته نور کوي، د بل پر نامه راوباسي په خپله خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دې تر لوړو مقاماتو ورسېږي.
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوئ چې دغه د هلمند ولایت د مساکره د ولسوالۍ مرستې چې راسي دا ګرده پر دا مشرانو ویشل کېږي، او چې دا ښه پیسې لري دا غریبانو ته نه ورکول کېږي. باز ما خبره واوري.
سلامونه وړاندې کوم. دغه کوم بندیز چې د غیر دولتي مؤسساتو په ښځینه کارکوونکو باندې طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی، د پرېکړې د ټولنې په ډېرو برخو باندې او په تیره بیا د ښځو په ژوند باندې ناوړې اغېزې کړي دي. دا ځکه چې ډیری دغه ښځې چې په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي، دوی د کور سرپرست دي او تعلیم یې کړی، زده کړې کړي دي په مؤسساتو کې کار کوي، او تر څو خپل د کور اړتیاوې برابرې کړي. تاسو پوهیږئ چې ورځ تر بلې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي. په دولتي ادارو کې دنده نشته د ښځو دپاره، حتی د نارینه وو دپاره نشته، بیا په تیره بیا د ښځینه وو دپاره خو بالکل نشته. دغه غیر دولتي مؤسسات یوازیني نهادونه دي چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. ډیری مؤسساتو خپل کارونه تعلیق کړي، ډیری پروژې ورسره وځنډېدلې. هغه اقتصادي پروژې چې خلکو ته د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې، د خلکو د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز درلودلی شو.
زما نوم رحمت الله ده، د غزنی اوسیدونکی یم. واقعنم چې د زمي سړې شپو ورځو کې کچته په افغانانو باندې نړیوال دغه د مرستو لړۍ ودروي، موږ بلې لوی ناورین سره مخ شو. ځکه چې یو ځای ساړه دي، بل ځای د بیکاری کچه اوج ته رسېدلې ده، د خلکو اقتصاد منفي صفر ده.
د اساسي رټو ته یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې د واتس اپ له لارې له موږ سره شریک کړي وو.
دا مایکروفون ساسي خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت له وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مایکروفون ستاسو خبرونه لا ازادي رادیو اوري. ډاکټر صاحب عزت الله حامد د ماشومانو د ناروغیو متخصص پر خبرونه کې زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب حامد، یو بل شی چې کله ناکله خلک له ډاکټرانو شکایت کوي، خصوصا په ژمي کې چې ناروغان زیات شي او ناروغان مغه نوبت ته شي نه مراتوي، او ځینې کسان بیا له ډاکټرانو شکایت کوي چې دوی پسې سم نشي رسیدلی، تاسو د دې خپل ماینه خاني او د دې خپل طبي تجربه په اساس باندې په مجموع کې څه فکر کوي چې څنګه کېدای شي چې خلک هم خوابدې نه وي او ډاکټرانو ته هم خلک رسیدګي وکړي شي، خصوصا په دې شمه کې؟
مننه احمد شبر صاحب، د خلکو خبرې به یو هدف پورې رښتیا وي، او د طبي سکتور یا صحي خصوصي سکتور او د دولتي سکتور هغه ظرفیت هم یعنی یو شی دی چې بحث پرې کېدای شي. دا نن دوستانو سره په همدې بحث و چې مثلا د کابل صفخانې د ظاهر خان په وخت کې جوړ شوی دی، اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې چې کوم روغتونونه دي، که هغه د اتاتورک روغتون دی یا زموږ د کابل د سیاتي فض روغتون دی یا د میوند روغتون دی یا د خیرخانې، دا هغه روغتونونه دي چې دا تقریبا د نن شپېته یا پنځوس کاله مخته جوړ شوي دي. نو هغه وخت د کابل نفوس شاید نن په شل فیصد هم نه و. نو ظرفیت د هغې او د هغې هغه پیسې هیومن ریسورسز یا بشري منابع همغومره دي څومره چې پخوا و، اوس د غیر ډاکټرانو تعداد، نرسانو تعداد، د خونو تعداد، د اکسیجن د پلانټونو تعداد، د دواګانو ضرورت هغه هغه نه لوړ نشو څومره چې په کار وه. وروستیو کې چې تقریبا ډېر نفوس د افغانستان د پایتخت یا د لویو ښارونو په شاوخوا راټول شو، یا هغه پاپولیشن ګروپ چې ورته وایي چې کوم زمونږ یو فامیل مخکې یو پلار او درې بچو، پلار او مور او درې بچو، پنځه اوس د هغې نه تقریبا لس دولس فامیلونه جوړ شوي دي، یعنې پنځه چنده یا شپږ چنده مونږ تعداد زیات شوی دی. روغتونونو تعداد شپږ چنده زیات نه شو. دا هغه څه دي چې زمونږ ډېر هېوادوال صحیح روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه محروموي، او هغه ډاکټر صاحب چې باید چې مثلا سل ناروغان وګوري هغه سل ناروغان ګوري. دې سلو ناروغانو کې ښکاره خبر ده چې هغه کوم صحیح مستحق ناروغ ده چې هغې ته باید لس شل دقیقې د معاینې ورکول شي، د معایناتو ورکول شي، خدمت یې وشي، هغسې نه کېږي. او په دولتي روغتونونو کې په سلګونو ناروغان په یوه شپه کې په محدودو بډونو کې په محدودو چپرکټونو کې بستري کې مثلا شل چپرکټه وارد ده، سل ناروغان پکې بستر دي، اتیا ناروغان بستر دي. حالانکه هلته بیا هغه کوم د چا خبره هغه نفري چې ده یا کوم پرسنل چې ده هغه د شلو بسترونو په تعداد باندې ګمارل شوي دي، نه د اتیا او د سلو ناروغانو په په حساب باندې. دلته تاسو په خپل اندازه لګوي شئ چې ولس بم تبن چې شکایت کوي او ګیله به کوي د ډاکټر نه، او ډاکټر بم په خپل شکایت او ګیله کوي چې ورور زه خو دې شلو بسترو ته نیولم، دا اتیا را باندې ولې ماینه کوي. نو دا هغه امبلنس د زمنګ د لویو مرکزی روغتونونو او د لویو شپخانو چې هغه د هغه هغه بلډن یا بار د مریضانو چې د هغه شپکتم یا اټلستم چوي ده. بل د جمهوریت یا د شلو کالو د دغه ریفورمونو او اصلاحاتو په نتیجه کې چې کوم په حساب وړو روغتونونو واده وکړ یا اطرافي روغتونونو واده وکړ، مرکزی روغتونونو او لویو روغتونونو چې کوم شدید ناروغان تدلې کې هغه نواده ونه کړه، مرکزی روغتونونو باندې لږه سرمایه گذاري وشول، او د دولت شاید دلیل او استدلال به هم دا او دلیل به هم دا و چې زمونږ خلک د عادي ناروغیو نه تلف کیږي او ضروري راځي اول د دې غوښو روسته ډېر وروسته بیا موږ دې ته متوجه شو چې موږ ته یو فالسي یا تر شریکه راو د پرمختللو خدمتونو د روغتونونو هم اړتیا شته. اما متاسفانه وخت تیر او مرسته موږ سره هغه نه حد کې نه وي، موږ په یو درې څلور یا پنځه لوی لوی روغتونونو د کوچنیانو لپاره، د میندو لپاره، د زړو لپاره
په دې ننګرهار کې یو روغتون جوړېدو. ډاکټر صاحب وبخښئ، د تاسو خبرې اسي چې دغه کارونه بیا څنګه شول؟ د جمهوریت په وخت کې په جلال آباد ته نږدې یو ډېر لوی روغتون باندې کار روان و.
روغتون خو یو څه برخې زما د معلوماتو مطابق فعال شوي دي، خو ټولو برخې هغه څه چې په خط کې دي او په کاغذ کې دي هغه نه دي فعال شوي. دا اوس زما د معلوماتو مطابق د ټولو لوی حوزوي روغتون هغه چې دی یو پیسې بیا غیر دولتي ان جی او د لارې نه هغه تمویلېږي، د هغه هغه بودیجه فکر وکړي چې د 200 بستر نه لپاره د عامه ناروغان د کې 800 یعنی څلور چند زیات بستر دي. دا اوس موږ یو په ننګرهار کې د دغه سیاتامې د دغه سیمې ما د ننګرهار د سیاتامې غونډې دوا یا دریو لویو نورو روغتونو ته ضرورت لري چې موږ تاسو دغه ناروغان ته رسیدګي وکړو. همدا د افسر همدا نرسان د زنده باد چې په دغه لګو امکاناتو په دغه تنګو کوڅو کې او حتی د ډاکټرانو کوټې نه دا هغه د ډاکټرانو لپاره مثلا دا داس د ناستې د پاسې کوچونه آرام ځای نشته دی. بيتارګان په یو ډېر تنګو شرایطو کې دغه زیات ناروغانو خدمت کوي او ورته رسیدګي کې دا ډېر غټ افتخار دی، دا ډېر ښه هغه دی. خو البته هغه د خدمت چې مثلا یو مریض ته کېږي دوه درې ورته کله کېدای شي، نو زما په خیال باندې اړتیا شته چې موږ وسات ورکو دي دغه روغتونونو ته.
دلته یو بل خبره تاسو اشاره ورته وکړه چې ناروغان زیات دي او ډاکټر نشي کولای چې معاینات دي وکړي. تاسو د ماشومانو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې په اوسط حساب باندې څو ماشومان تاسو باید وګورئ معاینه یې په څلور ساعته کې؟ مطلب
یو خو څلور ساعته نه، مطلب د روغتونونو خو باید څلور ساعته خدمات ولري. اول خو دا ډیره واضح خبره ده، البته څلور ساعته کې یو نفر کینول لکه څنګه چې زموږ په دولتي سیستم کې دود دی. مثلا یو نفر احمد په نوم یو ډاکټر دی، سهار راځي روغتون ته، ټول ورځ خدمت کوي، بیا څلور بجې ترې نه خپل نور نورمال ډاکټر صاحب لاړ شي، یا د سلور بجو نه تر د سبا د سلور بجو پر نوکری
او دغه ممکن نه ده
سمي سبا د ورځې څخه رخصت نه ورکي
نو دغه ممکن نه ده چې دې بیا سم کار وکړي چې خو خوب ته ضرورت لري سرحت ته ضرورت لري
هم دا زما اصول نه زمونږ ساتي په نورو نړۍ کې چې زه بلد يم ترکیه کې یا پاکستان کې یا هندستان د ټرانس سره چې په تماس کې الته شفتونه درې دي شبر کې تاسو امریکا کې لندن کې تاسو کله ډاکټرانو نه پوښتنه وکړي هغه سهار پاته بجې ماځګر تلور بجې پورې یو شفت کې تلور بجې معنی بل شفت ساتي بل کاري ډله راځي تر د شپې د دولس بجو پورې دا تاسو ساتي کې به د شپې په دولس بجو باندې یو بل شفت راځي تر سهار پورې یعنی نهایتا دو شفت دي مثلا یو شفت د سهار د اتو نه تر د ماځګر تلور پورې بل د تلور تر سبا اتو پورې هیڅ هیواد بده څه پیدا نه کې چاره کې دي تلیرې ساته یا اته شپږ د ساته ډیوټي دا یوازې زموږ وطن کې چې ډاکټرانو ریچارګان زنه په یوه ټکا کې ارغمل نیولې وي
البته شمیر هم کم دی د ډاکټرانو شمیر هم په افغانستان کې کم دی د جمهوریت په وخت کې د راپور لمخې د طبي پرسونل 2.0 تر رسیدونو کچرته د افغانستان نفوس 8 میلیونه یې نو دا خو به حد کم دی او په تاسو پاکستان یاد کو د پاکستان طبي وضعیت هم به خوند دی هغه د کورونا په وخت کې زما په یاد دی و پاکستان 2.5 زره دغه عاجل چپرکټونه لري کچرته د کورونا عاجل مریضان زیات چې لدی سر بڅ کوي زما لپاره خپل حیرانوونکی خبره ولا چې په راپور کې مې دا اوریدل چې په ټول پاکستان کې د دومره وي البته ترکیه خو پرمختللې ده او اروپا خو بیا د مقایسې نه ده له بیوزلو هیوادونو سره ډاکټر صاحب ډیره مننه بس په دې اخیره کې په دغه ژمي کې که تاسو لا ښوونې واخلم تاسو بیوزلو افغانانو ته په روغتیایي برخه کې په لنډو څه لا ښوونې لري څه باید دوی وکړي چې خپل ماشومان له ناروغۍ وساتي
مننه احمد صبر صاحب ما د پیغام با کورنۍ ته دادی چې وار خطا نه کی یعنی روانن آرام ووسی ان شاء الله یو وخت دا الله به په خیر تیر کی او ډیر تشویش دی په ځان باندې نه کی البته د تشویش په ځای باندې د ټینشن او د فشار په ځای باندې د کار وکړي کار دا چې مثلا قرض دی وکړي خو کور دی ګرم وساتي ماشوم دی ګرم وساتي کله کله موږ په غیر ضروري شیانو پیسې ورکو او د ماشوم په ګرمولو د یا خپل لمسایه په ګرمولو د خپل خپلوان په ګرمولو دا غوي په ساتلو نه ورکو سمه د خلاص پما دی وشو په دغه سکتور دی ولګول شي کله ماشوم ناروغه کیږي په وخت د ډاکټر ته ویسي نورمال دی کوم واکسینونه شته دی هغه دی ولګي او ماشوم ته غیر ضروري پودري شو دی او نور غیر ضروري شیانو ورکې د مور شي دی ورکې د مور شي دی واکسین تازه میوه تازه سبزی ګرم ساتل دا هغه څه دي چې موږ نوی پینځنه یې چې موږ تاسو ته ناروغي او د ناروغي او د خطرونو نشغوري به خارج میشته هیوادوارو ته پیغام دی چې هغه یې څو امکان لري د خپل خپلوارو سره خپل کولو کې او سره خیریه کارونه وکړي او دا غي پس په نیور کې دا غي چې په پینځنه زما هیوادوار بچي نور موږ دا فان ټول خپلونه ست خدمت کې او شپه ورځ به ان شاء الله ورته کار کوو ټول دا فان چې دی هغه هیروګان دی اتلان دی هغه چې په دې خورزه کې خوشبو کې روختونه کې روختونه کې نه ده دا د ډېر روختونه کې د ډاکټر د ګرمولو سہولت نه وی پاتې خدای به ناروغانو راغی بیچاره کار پدې کلو کې اطراف کې لګیا دي کار کې کور ودان زه ته خاص سلام کوم او تاسو نن مننه چې د صحت او روغتیا په اړه خبرونه وکړل زموږ خدمت کې سلامونه زما د خوانه ټول
ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو یو بل وړاندیز چې د خبرونه په جریان کې مو یو هغه به زه شریک کوم چې مشانو ته مو درلو چې د افغانستان پر وختونو کې د کورونا واکسین شته او مشان دغه واکسین وکي ډاکټر صاحب حامد د مشمانو د ناروغي متخصص کور ودان چې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته تر بلې خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپر
ستاسو ل پیغامونو
زه تورجان د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام پریږدم دا د کجکی د ولسوالۍ مربوط ساحه شاهزاده چې د چدري سي کې 200 وبوړې د وای صفات د نظمه د امارت د مشران څخه دا هله ده چې دغه روته یو چمپو کې سنچینی کې یا والی نو کچيري یو غش بل پسرلی لام د رود را ډاکس د ځکی ټول وړي او بل د مخابراتي خدو د خوا څخه ډیر پکشي ګسره نسته پکشي کې هغه سره کله کی دانه دی ولار دقیقو څخه پر بام پر لور ځای کار کوي نو خدای نهسته پکشي کی بل دغه د کجکی د ولسوالۍ مربوط ساحه شاهزاده چې د برق کم نه لري کني اصلي مستحق د برق نو دغه وطنونه دي چې وبو وړي او بل د کلینیک او مکتب د دی خاص خو هیڅ هم نهسته پکشي کی
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسینم د بادغیس ولایت کلینو بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیسې تر نن پورې د یخ یو ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی څلورویشت درجو پورې رسیږي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالدارۍ باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې څلور زره شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علامه ملشه شوخ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې د کجکي پولیسوالۍ کې د سلام شبکې چې دي ډېرې کمزورې دي او هېڅ کار نه کوي. د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جینې اخیسته کېږي، د خبرو کار له ماشې ولر لږ جینې اخیسته کېږي. د لوړ پوړو چارواکو سره ټکنالوژي وزارت زموږ دا غوښتنه کوو چې تر څو د هلمند